באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי
السلام علیکم در نوریدونکو د دې وس په وان سانکی د سهار شپږ بجې سپیچ دلته په واشنگټن کې د ماښام نه نیمه بجې کیږي تاسو د امریکا ژغ آشنا راجو څخه زموږ دوهمه سهارنی خبرونه اوري پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د کندوز د خان آباد او قلیزال د ولسوالیو او د فاریاب او بدخشان د زینو سیمو څخه د جګړو راپورټونه رارسیدلې دي د امریکا جمهور رئیس افریقا ته خپل سفر پایته رسولی دی او د ترکیه اردو ویل دی چې پرون یې په کوردی یغان باندې نوري هوایي حمله کړې دي
درنو اوریدونکو په دغه نیم ساعت خبرونه کې به تاسو دغه مطالب واوري په بروکسل کې د ناتو غونډه جوړه شوې ده د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسی مشر فدریکا موګرینی تهران ته سفر کړی دی په دې اړه ریپورت لرو او بل ریپورت کینیا او ایتوپیا ته د ولسمشر اوباما د سفر په اړه باندې دی اوباما پرون خپل سفر کې نیو ایتوپات ایتوپیا ته پای ته ورسوي ترنو ورډن کو سم پام وکړی د خبرونو تفصیل ته چې زه روشان درځم او زما همکار طاهر تکزی ثابت است دراورو
طالبانو پرون د سې شنبې په ورځ د سریپول د ولایت کوهستانات ولسوالۍ نیولې ده د بلې خوا د کندوز د خان آباد او قلیزال د ولسوالیو او د فاریاب او بدخشان د ځینو سیمو څخه هم د جګړو رپورټونه را رسیدلي دي د کونړ د ولایت څخه رپورټونه وایي چې په سلګونو وسلوالو کسانو پرون د مروري پولیسوالي باندې حمله کړې که څه هم چې د جګړې په اړه دقیق معلومات نشته خو حکومتي چارواکو ویل دي چې په برید کوونکو کې پاکستانی وسلوال کسان هم شامل وو د هلمند څخه هم رپورټونه را رسیدلي دي او وایي چې پرون وسلوالو کسانو د نوزاد ولسوالۍ په مرکز باندې حمله کړې د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار وویل چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات رسیدلي دي خو هغه داونه ویل چې څومره کسان وژل شوي دي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا او ایتوپیا ته خپل سفر پرون پایته رسولی دی هغه په خپل ورستی وینا کې د افریقا د لوی وچ پرمختګ وستای او د دیموکراسي د تقوی غوښتنه وکړه د امریکا ځغ د سپینې مانی خبریاله اروپندی چې د ولسمشر اوباما سره په سفر کې ملګری و د هغه د ورستی وینا په اړه یو رپورت راستولی دی چې روشان نورزی به تاسو ته واوروي
I stand before you
زستا سمخته د ویاړلې امریکایي په هیڅ ولاړیم همدارز ستاسو مخ ته د افریقایي د زو اوباما د امریکا لومړی ولسمشر شو چې افریقایي اتحاد ته وینا وکړه ولسمشر اوباما د افریقا په وچ کې پرمختګ وستایه په د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په افریقا کې د پرمختګ اساس دومره قوي نه دی هغه زیاته کړه چې اوس هم په میلیونونه افریقایان په غربت کې ژوند کوي د ضرورت وړ زیربناوي نسته او په عین وخت کې افریقایي هیوادونه د اوباما په وینا د فساد د ناسور سره لاس وګریوان دي ولسمشر اوباما وویل چې نه پوهیږي چې د افریقا د وچ مشان ولي د دین انکار کوي چې کله چې د واک د اروپای ته ورسیږي نو د قدرت نه لري سي خبرونه ته دمه ورکو د ترکی اردو ویل دي چې پرون د سه شنبه په ورځ په کوردی یغیان باندې نوري هوایی حمله کړې دي دو اف 14 ډوله جنگي الوتکو د ترکیه په جنوب ختیځ کې څو ساعت وروسته لاغه د کوردستان د کارګر ګوند په ځایونو باندې بمباري وکړه چې ناتو په ترکیه کې د توریزم په خلاف د انقرې سره د ملاتړ اعلان وکړ د ناتو په یو بیان کې چې د سې شنبې په ورځ خبره شوې ده ویل سي ودی چې د دې اتحاد امنیت سره بیلیدای نسی او موږ د ترکیه سره کلک پیوستون لرو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې د قواوی به په عراق کې د اسلامي دولت د جګړه مارانو او کوردی یغان په مقابل کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون د سې شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته چې د ایران سره د زروي موافقه له کبله شکمن دي وویل چې که امریکا د ایران سره زروي موافقه چې د نړۍ د هیوادونو په سرپرستۍ ما سره غلې ده رد کړي تهران به د زروي وسلې په جوړولو کې محدودیتونه او خندونه ونه لري هغه د امریکا د استازو د مجلس خارجي اړیکو کمیټې ته داسې وویل
It's a good deal for the world, a good deal for America.
دا د نړۍ د پاره یو ښه موافقه ده، د امریکا د پاره یو ښه موافقه ده، زموږ د متحدانو او دوستانو لپاره یو ښه موافقه ده.
د اسرائیلي جاسوس جاناتان پولارد مدافع وکیلانو پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل دي چې امریکایي چارواکو پریکړه کړې ده چې هغه د نوومبر په میاشت کې د دیش کالوبان څخه وروسته آزاد کړي. شپېته کلن پولارد چې یو وخت سمندري قواو ملکی کارپوه و، د 1958 کال د نوومبر په میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې کوشش یې کاوه په واشنگتن کې د اسرائیل سفارت ته پناه وروړي. په هغه باندې تور لګېدلی و چې اسرائیلیانو ته یې د نظامي پټو او سري اسنادو ډکې بستې رسولې او د عمري بند سزا پورې ختلې وه.
د امریکا څارنوالانو د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو ستایونکی په دې تورن کړی دی چې غوښتل یې د فلوریدا په سمندري ساحل کې یو بم شخ کړي او پر ریموټ کنټرول یې وچوي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي دی چې په هارلم سواریز باندې پرون د سه‌شنبه په ورځ تور ولګي چې د عامې تباهۍ د وسلې د استعمالولو کوشش یې کاوه. دغه وزارت دا هم ویلي دی چې سواریز ته هغه وخت د چارواکو پام واوښت چې په فیسبوک کې د اسلامي دولت د ډلې د پیاوړي کېدو لپاره د توندلارو مفکورې او پیغامونه خپرول.
په لیبیا کې یوې محکمې د هغه هیواد په خوانی جمهور رئیس معمر قذافی زوی سیف الاسلام ته چې په 2011 کال کې د بلواګان په مقابل کې سخت او قاتلانه عکس العمل ښوولې وو د مرګ سزا ټاکلې ده. دغه بلواګان او قذافی راوپرځاو. محکمې دغه راز په نورو اتو تنو باندې هم د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې په هغه کې د جاسوسي د دستګاه په خوانی رئیس عبد الله السنوسی او په خوانی صدر اعظم بغدادي المحمودي هم شامل دي. په امریکا کې ډیره د هيومن رائټس واچ په نامه د بشري حقوقو مؤسسه ویل دي چې د محاکمې په جریان کې یو لړ جدي سرغړونه شوې دي او د ستري محکمې د مستقلي فیصلې غوښتنه کړې ده. دا او د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.89 اف ام 3.15.
درنو خدای من اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل. اوس هم لومړی خبري مطلب. په بروکسل کې د ناتو د غړو ملکونو استازو په واجل غونډه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش او د کوردستان د کارګر د یقین غوند پر ضد د ترکیې د نظامی عملیاتو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د استانبول نه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب مشتری پوښ لیږلی دی چې د دې خلاصه به تاسو واوري.
ناتو په دوو جبو کې د ترکستانو په ضد په جنگ کې د انقره سره خپل کلک سیاسي ملاتړ څرګند کړی دی. د ترکیې جنگي الوتکې په متواتر ډول د داعش د افراطیانو او د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو د پی کی کی د ګوند د غړو په مرکزونو باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي ټولټنبرګ په بروکسلز کې د ناتو د غړو ملکونو د سفیرانو په غونډه کې د انقره سره خپل قوي ملاتړ څرګند کړی. هغه وایي
ناتو از فالوینګ ډیولاپمنټس ویری کلوزلی and we stand in strong solidarity.
ناتو د نږدې نه وځه ساری او موږ په ډیر قوت او وحدت د ترکیه په خوا کې ولاړ یو. په هغه اعلامیه کې چې د ناتو د 28 غړو ملکونو سفیرانو د دغه غونډې په پای کې خبره کړې ول شوې چې ترورزم په مستقیم ډول د ناتو د غړو ملکونو امنیت ته خطر پیښ کړی دی. سیاسي مبصرینو د انقره سره د ناتو د قوي ملاتړ نورستو ویلي چې اوس د دې امکان شته دی چې ترکیه به د کوردانو د پی کی کی د یاغون په ضد خپل مبارزه لا پسې سخت کړي. مګر په ترکیه کې د سیاسي چارو یو مبصر سمی ایدنز وایي چې نړیوال فشار په ترکیه باندې محدود اثر کوي. هغه وایي
in situations like this turkey rather than bow down first escalates and then when things get out of hand
دغه شان وی وځي کی ترکیه اکثرا په وځد دی چې یو څو منی موضوع لا پسې سختي او را پړی. مګر کله چې د مسلې کنټرول د لاسوځي نو بیا ځان تسلیمۍ ته تیار کړی او دا په حقیقت کې د فشار په طبیعت پورې هم اړه لري. نو دا علت دی چې زه فکر کوم چې واشنگتن په ډېر احتیاط قدم اخلي. اوس ترکیه ځان د داعش د ډلې په ضد په جنگ کې د ائتلاف یو مهم جز ګڼي. انقره د سوریې سرحد ته نږدې د امریکا جنگي الوتکو ته هم ځنې اډې په اختیار کې ورکړي دي او دا هغه څه وو چې واشنگتن د سو میاشتو راهیسې غوښتنه کوله. په دې برسیره انقره کوشش کوي چې د کوردی یاغیانو د پی کی کی په ضد هم خپل مبارزه لا پسې سخت کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم په دې باب ویلي چې د کوردانو د دغې یاغي ډلې سره د دریو کلونو د سولې خبرې نوره معنا نه لري او د دې امکان هم نشته دی چې هغه د دوام پیدا کندي. په دې برسیره د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم ویلي چې د پی کی کی په ضد به د ترکیې حملې تر هغې پورې دوام پیدا کندي تر څو پورې چې دغه یاغي ډله خلاصه شوې نه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د ناټو د غړو ملکونو د استازو په دغه عاجل غونډه کې ترکیه دې ته تشویق شوې ده چې د اقلیت کوردانو د استازو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي، مګر سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې د ناټو دغه غونډې د پی کی کی او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ د تشدد د ختمولو امیدونه ختم کړي دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو نو واوریدي. د اروپای اتحاد بهرنی پالیسی مشري فدریکا موګرینی تهران ته تللې و. د امریکا جغ خبريال ادوارد ډیانان په دې باب له قاهرې نه داسې رپورت را لېږلې دی.
د ایران دولتي تلویزیون په دغه سفر باندې په داسې وخت کې رڼا واچول چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر مګرونی مطبوعاتي کانفرنس خبرو. مګرونی وویل دا د دې لپاره راغلی دا چې د دې ډاډ ورکړي چې د ایران او بین المللي ټولنې ترمنځ اتومي موافقه پارامای سره عملی شي. د اول دا به د خو اړیکو لپاره لار هواره کی. مګرونی ازات کړه
Implementing it full the agreements is the best possible way of opening up the way to investments and trade relations with Europe.
د دغه موافقه بشپړ عملی کول د اروپا سره د پنګ په اچولو او تجارتي اړیکو کې تر ټولو نه خلاره ده. زما شخصي رول د دغه پروسې په اسانولو کې نه داده چې لو ټولو خواونه د دغه موافقه د عملی کولو اډاډ به اداوي چې دغه موافقه به اساسي او دوامدار وي. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر مګرونی په دې ټکي ټینګار وکړ چې غوښتل په سیمه کې ټولو دولتونو ته د عین پیغام ورسوي چې اتومي موافقه یو ښه موافقه ده او دا به د باور، اعتبار او همکارۍ لپاره شرایط برابر کړي. دا وایي دا داسې یو موافقه ده چې دا به په سیمه کې امنیت ښه کړي، دا به یو قوي او ښه موافقه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ظریف په دې ټکي ټینګار وکړ چې تهران تل خپل د موافقې مسؤلیت سرته رسولې دی او دا مسؤلیت به هم سرته ورسوي، مګر د زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه امریکا د کوشش وکړي چې د لسیزو بې باوري لري کې. ظریف وای
این پایبندی در دوران اجرای برنامه اقدام مشترک در ژنو که در طول
ایران اند دغه موافقه د عملی کولو په باره کې اندیښنه لري او په دې ټکي ټینګار وکړ چې لویدیځو دولتونو او امریکا ته پکار ده چې د بې باورۍ د لرې کولو کوشش وکړي او نوی فصل دې شروع کړي. مګرونی سیمې ته د خپل سفر په سر کې د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جوبیر سره ولیدل. جوبیر په سیمه کې د ایران د پراختیا په باره کې شکایت وکړ.
درنو قدر من اوریدم کو د هارون پاچا پرخ کی مو سندره واوریدل و څو بل مطلب ته د افغانستان په جنوب ختیځ کې د روغتیا د نړیوال ادارې یا دبليو ایچ او مسول ډاکټر محمد داوچا وایي چې د پولیو پر ضد مبارزه ګړندې کړې ده او په دې برخه کې پوره تدابیر نیولې دي. د ډاکټر محمد داوچا سره په خوست کې زموږ همکار ابراهیم رحیمی مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
ډاکټر صاحب، سږ کال موږ د افغانستان په ځینو ولایتو لکه هلمند، فراه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو. د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې وضعیت څه ډول دی؟
خوشبختانه دا چې د وزیرستان نه راکډه شوي کډوال خوست او د پکتیکا ولایت ځینو برخو ته راغلل، نو د پولیو موږ څلور پیښې لرلې تیر کال کې. خو د دې نه وروسته چې شپږ میاشتې نه زیات وخت شوی دی کومه پیښه نه لرو. معلومیږي دا چې دلته د دوی د ماشومان په ښه ډول باندې په مؤثر ډول واکسین شو او کومه پیښه نه لرو.
کېدای شي لامل یې ووایي چې دلته د پولیو د مثبتو پیښو د نه پیدا کېدو علت څه شی دی؟
هغه اقدامات چې موږ پرسونل خصوصا د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې یونیسف، ډبلیو ایچ او او نورو ټولو صحي همکارانو کړي دي، عمده هڅې داوي چې کله کومه پیښه پیدا کېده په اړه پیښه سي موږ درې ځله مختلف کمپاینونه اجرا کړي دي پولیو په ضد. په ځمن کې کله چې د وزیرستان کډوال زموږ خاورې ته داخلېدل، په لارو ګودرو کې هر چیرته موږ موبایل یا ګرځنده ټیمونه لرل او دوی په مؤثر ډول په ځای دي چې د خصوصو بوچ کې موږ دوه څاڅکي واکسین ورکړی شوی دي. په ځمن کې کله چې دوی زموږ د خوشمستو او پکتیکا د نفوس را په ګډو کورونو کې اوسېدلې دي، موږ توانېدلې یو چې د خپلو ماشومانو تر څنګ یو دوی ماشومان هم په مؤثر ډول واکسین کړو. تقریبا د یولسو نه زیات واره یو دوی ماشومان د پولیو د دوه څاڅکې لپاره واکسین شو. په ځمن کې کومې پیښې چې پیدا کېدې موږ په وړاندې راپورټ کولې، موږ نه کومه پیښه خاطر شوی نه ده چې د پولیو شکمنه یا مثبته پیښه وي موږ د راپورټ کړی نه وي.
ډاکټر صاحب، د اوچا کله چې په کومه سیمه کې د پولیو مثبته پیښه تثبیت کیږي، په دې صورت کې ستاسو د ارګان یا د پولیو پر وړاندې د نورو ضدخلو ارګانونو لومړنی اقدام څه وي؟
لومړی خو دا چې کومه پیښه چیرته د پولیو مثبت راپورټ کیږي، په وران د عامې روغتیا د وزارت نماینده په ولایاتو کې رئیسان دي، نو دوی په وران خبریږي. بلاخره دوی یوه عاجله غونډه راغواړي چې په دا کې د صحت په بخش کې ټول زی دخله ارګانونه برخه وخلي او یو عاجلن تصمیم نیسي چې په پلانی ولایت، پلانی ولسوالۍ او پلانی کلی کې د پولیو یوه پیښه ده، نو دا ماشوم چې چیرې انتقال شوی دی بلاخره یو عاجل پلان جوړیږي، د ساحله سروې کیږي او د ماشوم د نور اضافه حرکت نه مخنیوي کیږي. که د ماشوم هر چیرې سي د وایرس د خپرېدو خطر وي، نو په یو ساحه کې، محدوده ساحه کې ماشوم ساتل کیږي. په ځمن کې د دې کورنۍ او د دې کلی شاوخوا کې عاجله سروې او څېړنې کیږي او د دې پیښې د تثبیت سره سره دغه ساحه چې د ماشوم چیرې وړوي، حتی که دوه ولایت ته وي، دوه ولایتونه په دې واکسینېږي.
د پولیو پر وړاندې کله چې تاسو مبارزه پر مخ وړئ، هغه کسان چې په دې برخه کې مو په سیمو کې ګمارلې دي، دغه کسان څومره مسلکي دي او د هغوی لپاره مو ټریننګ څه دی؟ یعنې څه ډول روزنه ورکړل شوې ده؟
دا چې د ولسوالۍ په سطحه موږ نظیمین لرو او بیا د ولسوالۍ په څلورو پنځو یا شپږو برخو ویشل کیږي، دې ته موږ سوپروایزر یا نظیر وایو او دې نه وروسته ټیمونه وي. نو دې سلیکشن یا دې انتخاب دا دی چې موږ دغه کسان د ټولنې معلم، مدیر، ملا یا مخور کس چې هم مهارت ولري او هم په ټولنه کې خلکو ته محبوب وي انتخابو. اې دین علاوه دوی ته په مؤثر ډول هر وار چې واکسین شروع کیږي د یو ورځنۍ او د نظیمینو لپاره دوه ورځنۍ ټریننګ د ولایت په سطحه نیول کیږي. دوی ته د پولیو د منځولو د نوښت، ابتکارات او وسنۍ حالات او په ځمن کې چې څنګه باید دوی د واکسین یخ وسطي تر ماشوم ته تر رسیدو پورې او سره کم مؤثر ډول دا راپور کی او کچیرته د پولیو شکمنه پیښه وي، دوی موږ په ټریننګ کوو چې په وران آر کور دروازه ټکوي د شکمن ماشوم چې پولیو لپاره شکمن وي باید راپورټ کی. نو دوی لاسته راوړنم لرو چې دا سکل کې د نیډي ولنټیر یا د نیډي رضاکارو پنځه پیښې موږ ته پیدا کړې دي.
د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ستاسو نهایی هسته صدا؟
مونگ بیا هم کوشش کهو وزنه ستونزه چی ده مور پلاس رای و سو حمله رو عداده چی رزکار دوی دروازه تداریگی و نزن ما شمان بیا هم ویده پاتی بی و مور وای چی ده ما شمان نور پکر که نشتای پینزه ما شمان وکسینی گی و دوادره پاتی که گی کوشش کهو دوزون پسد خان پکتیا پکتیکا و غزینی تا هم ده حتی و غزه و چی همه پا هوای زیاد شی او اغا ما شمان چی پکر که ننه دی یه تا موخ سایلنت ریپیوزل ویو یا خاموشا این کاری چی نی را باسی پا دی بند کار وشی ترسو دی میس چلدرن یا دی پاتشوی ما شمان استون ده هم حل شی
کابل دی که زابل تخار دی که هرات پا طول افغانستان که بی امریکا غگ آشنا راڈیو منزنی چپا دول سوش بگنیوی اف ام سل آشاری پینزه
ولسمش روباما کینیا او ایتوپیا تخ پل سفر پرون پای تا ورسوی اغا پخپلی بروستی وینا کی دی افریقا دا وچ پرمختگ وستایا خواغه دا خبره هم وکړه چې د پایدون کې پرمختګ لپاره ضروری ده چې د افریقا د ټولو وګړو لپاره دموکراسي موجوده وي او انکشاف ادامه پیدا کړي. د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ خبریالی آرو پانډا د ولسمشر اوباما سره په سفر کې ملګری وه او په دې سبابا کې د افریقایي اتحاد مرکز نه داسې رپور شالېږلی دی چې زه روشان نورزی تاسو ته دراوروم. زه ستاسو مخې ته د ویاړلې امریکایي په حیث ولاړ یم. همداراز ستاسو مخې ته د یو افریقایي د زوی اوباما د امریکا لومړی ولسمشر سو چې افریقایي اتحاد ته یې وینا وکړه. هغه په دغو الفاظو د افریقا د اقتصادي پرمختګ او انکشاف سره خپله شخصي علاقه وښودله. ډېر پخوا له باید چې دا زوړ نظر چې وایي افریقایي هیوادونه تل غریب او جنگ ځپلی دی له منځه تللی وای. نړۍ باید چې د افریقا بې ساری پرمختګ ومني. ولسمشر اوباما د افریقا په وچ کې پرمختګ وستایا. هغه د امریکا د نقش په اړه چې د تجارت د انکشاف د خوړو د امنیت او د زیربناو د جوړولو په برخه کې لري یادونه وکړه. ولسمشر د دې نه بغیر چې د چین نوم واخلي چې د افریقا په وچ کې تر ټولو لوی پانګه اچوونکی هیواد دی امریکا د چین سره مقایسه کړ. هغه ټینګار وکړ چې په افریقا کې د امریکا پانګه اچونه د نور نه توپیر لري. اقتصادي روابط نه باید چې ساده وګڼل سي، داسې چې نور د هیوادونو زیربناوي د بهرني کارګرو او یا هم د افریقا د طبي زیرمو د رایستلو له طریقه وکړي. حقیقي اقتصادي شراکت باید چې افریقا ته ګټه ورسوي، باید چې داسې شراکت د افریقا خلکو ته کارونه پیدا کړي او د افریقایانو وړتیا لوړ کړي. خو د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په افریقا کې د پرمختګ اساس دومره قوي نه دی. هغه زیاته کړه چې اوس هم په میلیونونه افریقایان په غربت کې ژوند کوي، د ضرورت وړ زیربناوي نسته او په عین وخت کې افریقایي هیوادونه د اوباما په وینا د فساد د ناسور سره لاس و ګرېوان دي. کله چې ولسمشر اوباما وویل چې افریقا کې پرمختګ څنګه د دموکراسي سره تړلی دی نو حاضرینو تود عکس العمل وشود. کله چې ژورنالستان د خپلو وظایفو د ترسره کولو په خاطر زندانونو ته اچول کیږي او یا هم فعالینو ته ګواښنه کیږي، داسې چې حکومتونه مدني ټولنې ځپي، نو بیا کیدای سي چې تاسو محض په نامه دموکراسي ولرئ او په اصلي معنا دموکراسي موجوده نه وي. ولسمشر اوباما وویل چې نه پوهیږي چې د افریقا د وچ مشران ولې د دې نه انکار کوي چې کله چې د واک د اروپا ته ورسیږي نو د قدرت نه لرې سي. هغه د خپلې ولسمشرۍ دورې ته چې بل کال ته به پای ته ورسیږي اشاره وکړه او ویې ویل زموږ د اساسي قانون په اساس زه نسم کولی چې بیا ځان ولسمشرۍ ته انتخاب کړم. زه بیا نسم انتخابېدای. واقعا زه فکر کوم چې زه یو ښه ولسمشر یم. په حقیقت کې که چیر زه بیا ځان انتخاب کړم زه به یې وګټم، خو زه نسم کولی. ولسمشر اوباما خپل وینا په خبرو پای ته ورسوله چې د سفر په پیل کې په کینیا کې کړې وې او هغه دا و چې غوښتنه یې کړې وه چې افریقایي هیوادونه باید چې د ښځو او نجونو د حقوقو او غښتلتیا لپاره کار وکړي. هغه وویل چې نه یوازې په افریقا کې بلکې په درست نړۍ کې د ترقي او پرمختګ تر ټولو سمه لاره دا ده چې د بشري حقونو درناوی وسي او د ټولو خلکو برابري او عزت خوندي وي. درنوریدونکو اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو پرون د سرپل د ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ ونیوله، خو د ملي اردو چارواکي وایي چې د دغه ولسوالۍ د بیانولو لپاره اقدامات کړي دي. پر پلوته د کندز د خانابات او قلیزاد د ولسوالیو، د هلمند د نوزاد د ولسوالۍ او د فاریاب او بدخشان د ځینو سیمو څخه هم د جګړو ریپورټونه را رسیدلي دي. د ترکیې اردو وایي چې پرون د سهشنبې په ورځې په کوردي یاغیانو باندې نورې هوایي حملې هم کړي دي. دوو اف شپاړس ډوله جنګي الوتکو د ترکیې په جنوب ختیځ کې څو ساعته وروسته له هغه د کوردستان د کارګر د ګوند په ځایونو باندې بمباري وکړه چې ناټو په ترکیې کې د تروریزم په خلاف د انقرې سره د ملاتړ اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کینیا او ایتوپیا ته خپل سفر پرون پای ته ورساوه. هغه په خپل وروستي وینا کې د افریقا د لوی وچې پرمختګ وستایه او د دیموکراسي د تقوی غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه‌شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته چې د ایران سره د زربي موافقې لپاره شکمن دي وویل چې امریکا د ایران سره زربي موافقه چې د نړۍ د هیوادونو په سرپرستی منځ راغلې ده رد کړي. تهران به د زربي وسلې په جوړولو کې محدودیتونه او خنډونه ونه لري. هغه د امریکا د اساسو د مجلس د خارجي اړیکو کمیټې ته وویل چې دغه موافقه د نړۍ لپاره یو ښه موافقه ده. د اسرائیلی جاسوس جاناتان پولارد مدافع وکیلانو پروند سه‌شنبه پرز ویلیدی چې امریکایي چارواکو پریکړه کړې ده چې هغه د نومبر په میاشت کې له دیش کلونو بند وروسته آزاد کړي. د امریکا څارنوالانو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو ستایونکی په دې تورن کړی دی چې غوښتل یې د فلوریدا په سمندري ساحل کې یو بم شخ کړي او په ریموټ کنټرول یې وچوي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي دی چې په هارلم سواریز باندې پرون د سه‌شنبه په ورځ تور ولګي چې د عامې تباهۍ د وسلې د استعمالولو کوشش یې کوي. او په لیبیا کې یو محکمې د هغه هیواد پخواني جمهور رئیس معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته چې په 2011 کال کې د بلواګانو په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی و د مرګ سزا ټاکلې ده. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو قدر مون اوریدونکو دغه واز موږ د نن سهار د خبرونو مطالب چې تاسو اوریدل موږ نور خبرونه د افغانستان په وخت ما شام په وو بجو پیلېږي. موږ د خبرونو د اوریدو لپاره تاسو کولی شئ چې موږ په پانه ته هم ولاړ شئ، خو موږ خبرونه په همدې ځای پاتې نه رسیږي. په څو شیبو کې موږ د دریجې خبرونه پیلېږي. هیله ده چې تاسو موږ ټول خبرونه واورئ.